السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. زه صفي الله ستانکزی یم. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا خبرونه تر پنځو بجو دوام کوي چې دویمه نیمایي تر ډیره د ورکوشي اذانو پروګرام ته ځانګړې شوې ده او په تخنیکي چارو کې راسره ملګری دی عبیدالله عبید. وړاندې په خبرونو کې البته په بهرنیو خبرونو کې اوري چې یو فلسطینی سړي یو اسرائیلي پولیس په بیت المقدس کې د چړې په گزارونو ټپي کړی دی. دا هم اوري چې په ترکیه کې د وژل شوي وتلي وکیل او د بشري حقونو د مدافع د جنازې مراسم نن ترسره شول. دغه خبرونه کې مهم راپورونه هم درته لرو چې پکې اوري. د سولې علي شورا وایي هیله مند د ازل پاکستان په افغانستان کې د سولې د راوستلو په برخه کې خپلو خبرو او کړیو ژمنو ته صادق پاتې شي. دا هم اوري چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي دروي دولتي لوړپوړو چارواکو د شتمنۍ د خبرولو لړۍ روانه ده. نور راپورونه هم درته خبرو، خو په سر کې د افغانستان مهم خبرونه قسیم سولمل در اوروي.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه. د افغانستان د سولې علي شوراوی پاکستان د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بیا پیل هڅې تیز کړې دي. د افغانستان مشران جرګه وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو لپاره به له نورو هیوادونو څخه هم د مرستې غوښتنه وکړي او د آسیا د کرکټ د شلو ورونو د غوروي په سیالیو کې نن افغانستان عمان ته ماته ورکړه. د هم پورا خبرونه. د افغانستان د سولې علي شوراوی پاکستان د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بیا پیل او منځګړیتوب هڅې ګړندۍ کړې دي. دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل هیله ده چې دغه خبرې ښې نتیجې ولري. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې پنځشنبې په ورځ د پاکستان د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو د سیاسي څیرو یو لسکسیس پلاوی په کابل کې د سولې د پروسې او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. د افغانستان مشران جرګه وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو لپاره به له نورو هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه وکړي. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار نن دغه جرګې په عمومي غونډه کې ویل روسیه دغه هیوادونو له ډلې څخه ده چې له افغانستان سره د پوځي مرستو ژمنه کړې ده، خو نوموړي دا څرګنده نه کړه چې نور له کومو نورو هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه کوي. ښاغلی مسلمیار هم درس ویل چې تر راتلونکي یوې میاشتې به د دغه پوځي مرستو د ترلاسه کولو لپاره له روسي چارواکو سره خبرې وکړي. د نوموړي په خبره افغان امنیتي سرتیری د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په خاطر لازمو پوځي مرستو ته ضرورت لري. په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي ټاکل سوې په روانو اونۍ کې د ځینو لوړپوړو چارواکو د ثبت شویو شتمنیو د خبرولو لړۍ پیل کړي. د دغه ادارې رئیس سید حسین فخری نن ازادي رادیو ته ویل چې د افغان چارواکو د شتمنۍ د ثبت لړۍ جریان لري. ښاغلی فخری دغه راز په لټولو افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې خپل شتمنۍ ثبت کړي. تر دې مهاله د ولسمشر اشرف غنی د جمهوري ریاست د دوهم مرستیال سرور دانش د اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د شی حکومتدارۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي استازي احمدزیا مسعود شتمنۍ ثبت شوې دي. او د آسیا د کرکټ د شلو ورونو د غوروي سیالۍ په لړ کې نن افغانستان عمان ته د 28 منډو په توپیر ماته ورکړه. لوبه لومړی افغانستان پیل کړه او په شلو ورونو کې د 8 وکټو په بایللو سره 125 منډې جوړې کړې. عمان په 13 اوور کې ټول وکټې وبایللې او یوازې 132 منډې جوړې کړې. تر دې ورځې مخکې افغانستان د همدغه لوبه په لړ کې له هانګ کانګ څخه د 4 وکټو په توپیر ماته خوړلې وه. د کورنۍ خبرونه د سیمې نړۍ خبرونه زما همکار صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د اروپایي اتحادیې او ترکیې مشران به نن له یو بل سره وویني څو اروپایي اتحادیې ته د پناه غوښتونکو د بهیر د مخنیوي موافقه نهایي کړي. ټاکل سوی ده چې د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو د اروپایي ټولنې له 28 مشرانو سره نن د کابل پر وخت ماښام په 9:30 بجې په بروکسل کې وګوري. د سوریې د جګړې د لاسه شاوخوا 8.5 لک سوریهوالو سږ کال اروپایي اتحادیې ته پناه وړې ده. په ترکیه کې د وژل سوي وتلي وکیل او د بشري حقونو د مدافع د جنازې مراسم ترسره شول. 39 کلن طاهر الچی پرون په دیار بکر ښار کې مطبوعاتي کانفرنس د وینا پر مهال په ډزو وژل سو. په دې پیښه کې دوه پولیس هم وژل سوي دي. د ترکیه صدر اعظم احمد داوود اوغلو ویل چارواکي دا مسله څېړي چې په دې برید کې الچی مستقیما په نښه سوی کې د بریدګرو او پولیسو ترمنځ د ډزو په تبادله کې وژل سوی دی. نن د یو کورت پلاوه ګون مشر صلاح الدین دمیرتاش د جنازې په زرګونو برخوالو ته په وینا کې ویل الچی د سیاسي وجنې ښکار سوی دی. ده وویل دغه وکیل خپل ټول ژوند سولې، ازادۍ او ورورولۍ ته ځانګړی کړی و. الچی چې په خټه کورد و، د کورد یاغیانو او د ترکیې د امنیتي ځواکونو ترمنځ یې د روغې جوړې ملاتړ کاوه. دی په یوه کنفرانس کې د کورد یاغیانو د ملاتړ په تور په جنایي جرم تورن سوی و. ترکیه دغه یاغیان تروریستان ګڼي. د سوریې پوځ وایي د ترکیې قواوو په وروستیو کې هغو یاغیانو ته د وسلو، مهماتو او وسایلو لیږل زیات کړي چې د بشر الاسد د ځواکونو پر ضد جنګیږي. د سوریې پوځ په هغه اعلامیه کې چې پرون یې خپره کړې ویلي، څه چې ترکیه د بشري مرستو کاروانونه بولي په حقیقت کې وسلې دي. دغه راز پوځ ادعا کړې چې ترکیه دا وسلې د سوریې او عراق د لوټ سویو انتیکو او لرغونو آثارو په بدل کې ورکوي او د دې تر څنګ یاغن په ټیټه بیه تیل ورباندې خرڅوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان دا تورونه رد کړي چې ترکیه دې له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه تیل رانیولي وي. د سوریې پوځ دغه راز پر ترکیې تور پورې کوي چې د سوریې د دولتي قواوو پر سنګرونو ډزې کوي. یو فلسطینی سړی یو اسرائیلی پولیس په بیت المقدس کې د چړې په گزارونو ټپي کړ. دغه سړی وروسته د امنیتي قواو په ډزو ووژل سو. د اسرائیل پولیس وایي دغه پولیس سخت افسطهن ټپي سوی دی. دا په تیرو دوه میاشتو کې د ولړ سویو تاوتریخوالو په بهیر کې تر ټولو تازه حمله ده. د سپتمبر له نیمې راهیسې 99 اسرائیلیان د فلسطینیانو په بریدونو کې وژل سوي دي. په دغو حملو کې له چړو او وسلو استفاده سوې ده. په دې بهیر کې لږ تر لږه 96 فلسطینیان هم وژل سوي دي. په دوی کې 6 کسان چې اسرائیل برید کوونکي بللي هم شامل دي. پاتې نور فلسطینیان له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې وژل سوي دي. د نړۍ له 140 زیات مشران د فرانسې پلازمینه پاریس کې راغونډیږي چې د هوا د تودېدو پر مسله پر یوه دایمي موافقه مهم بحثونه وکړي. د اقلیم په باب دغه کنفرانس چې ملګرو ملتونو رابللی سبا پیلېږي او 12 ورځې به دوام کوي. وروسته له هغې چې په پاریس کې د روانې میاشتې په لومړیو کې سختریزو وسلوالو په یو لړ حملو کې 130 کسان ووژل، دغه کنفرانس ته سخت امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د 196 هېوادونو استازي هڅه کوي د سمندر د سطحې لوړېدو او د هوا د شدید تودوخې مخنیوي لپاره پر یوه موافقه سره وکړي څو هوا ته د مضره ګازونو د خپرېدو اندازه کمه کړي چې په نړۍ کې یې له وړاندې ګڼو کسانو ته خطر پیښ کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون به نن د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند سره وګوري او په دې اړه به ورسره خبرې وکړي. او اوس هم د هوا حالت.
دا هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه منفي یو. په مزار شریف کې اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه 15. هرات اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 2. کندهار اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 3. جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 8. ګردیز اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي 2. او په بامیان کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي 8.
خبرونه پر ازادي رادیو ټکی اورګوې پانه کا هم کتل شي. وړاندې په خبرونه کې ورچې د افغانستان د سولې عالی شورا د پاریس له غونډې مخکې چې تمه د افغان او پاکستان چارواکي سره وګوري، هیله مندي کوي چې پاکستان دا ځل صداقت ښکاره کړي.
زمږه به امید داوي چې دا ځل د پاکستان حکومت خپلو ژمنو خپلو خبرو کې صادق اوسېږي.
د هماره چې د بشري حقوقو خپل کمیسیون د جنگ پولیسو کې د مخالفینو له لوري د کمم رحاله کانو د ځای پر ځای کولو مسله د اندېښنې وړ بلل شوې.
اطفال نه باید په جنگولو کې داغې نه ګټه پورته کړي چې دا د اسلامي تعلیماتو خلاف کار دی او د بشرپاله قانونو خلاف کار دی.
که څه هم د اداري فساد پر وړاندې مبارزې عالي ادارې لخوا د لوړ پوړو دولتي چارواکو د شتمنیو د ثبتولو لړۍ روانه ده، خو د دې ادارې چارواکي وایي چې لا هم ګڼ شمېر لوړ پوړي چارواکي خپلې شتمنۍ نه دي ثبت کړې دي. دا هم اوري چې د افغانانو لپاره د غذایي رژیم د ملي لارښود تطبیق بهیر نن پیل شو. رازو لمړي راپور ته د افغانستان د سولې علي شوراوي هیله مند چې د ازل پاکستان په افغانستان کې د سولې دروستلو په برخه کې خپل خبرو او کړیو ژمنو ته صادق پاتې شي. د سولې د علي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد دغه خبرې د یک شمې پرز د افغان چارواکو در هغو څرګندونو وروسته وکړي چې ګوندې ولسمشر غني په سیمه او افغانستان کې د سولې او امن په خاطر په یو درې اړخیزه غونډه کې په پاریس کې برخه واخلي. خو د چارو یو شمېر کارپوهان بیا دغه غونډه د فرانسې د امن په ګټه جوړېدونکې غونډه بولي چې په دې وروستیو کې د ترهګریزو بریدونو ښکار ده. دوی وایي په دې غونډه کې به هڅه دا وي چې د دغو دواړو هیوادونو په مرسته د ترهګرو پلونه وموندل شي، خو د دوی په وینا له دې فرصتونو څخه هم باید استفاده وشي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د سولې علي شورا په پاریس کې د چاپیریال ساتنې د نړیوال کانفرنس په څنډه کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا ترمنځ د جوړیدونکې غونډې نتایجو ته خوشبینه ده. وایي حالات، منطق او اسلامي غوښتنې د دې تقاضا کوي چې ټولې خواوې د سولې د مذاکراتو لپاره سره یو خوله شي. د افغانستان د سولې علي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د یک شنبې پورز ازادۍ رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې دا ځل پاکستان په افغانستان کې د سولې د راوستلو په برخه کې خپلو خبرو او کړیو ژمنو ته صادق پات شي.
زموږ به امید دا وي چې دا ځل د پاکستان حکومت خپلو ژمنو او خپلو خبرو کې صادق اوسيږي. هر هغه غونډه چې د افغانستان کې د سولې د ثبات په ارتباط باندې کېږي، د هغې له شانه سیاسي اراده او حق او رښتینولي باید موجوده وي.
ښاغلی مجاهد وایي چې اوسني حالات ته په کتو او دا چې اوس بهرني سرتیري له افغانستان وتي او د طالبانو په قیادت کې هم بدلون راغلی دی، سولې ته د رسیدلو امکان ډېر شوی دی. په سیاسي چارو کې د ولسمشر استازي محمد اکرم خپلواک د شنبې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني پریکړه کړې چې د پاریس په کانفرنس کې ګډون وکړي. د ښاغلي خپلواک د وینا له مخې هلته به د افغانستان د ولسمشر، د پاکستان د صدر اعظم او د بریتانیا د صدر اعظم په ګډون درې اړخیزه او بیا د افغانستان او پاکستان د مشرانو ترمنځ دوه اړخیزه کتنه وشي. د ولسمشر د سیاسي استازي له قوله چې ولسمشر غني له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه د راغلي هغه پلاوي په غوښتنه چې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لخوا ورجرګه شوی ول په دغه سفر کې ګډون ته غاړه ایښی ده. د یادونه ده چې فرانسا په خپل هم په دې وروستیو کې د یو شمېر ترهګریزو بریدونو ښکار شوی چې په سلګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. خو د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د دغه غونډې نتایجو ته ډیر خوشبینه نه دي. د طالبانو یو پخوانی غړی سید اکبر اغا وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې څو اړخیزه ښکېلتیا د ده په انخایي نتیجه ورنه کړي.
دا یوازې په پاکستان پورې ماړه نه لري، په افغانستان په حکومت پورې ماړه لري، په خارجانو پورې ماړه لري. زه خپله بیا داسې دغه وایم چې په ډېرو پورې اړه درلوده، زه بیا ډېر د دې خوشبینه بیا نه یم.
په ورته وخت کې د چارو کارپوه جاوید کوهستانی وایي چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې خپلو خبرو ته ژمن نه دی او په کار چې افغان چارواکي د یو لړ فشارونو په نتیجه کې یاد هیواد صادقانه همکارۍ ته اړ کړي.
البته مذاکره در مجموع
دی وی البته د مذاکراتو په اړه په ټوله کې دانو شو ویل چې افغان دولت مذاکرات نه کوي، خو باید پام وي چې د پاکستان ژمنه نه ده. موږ باید خپل تدابیر ولرو، څو خاوې سیاست وکړو او پر پاکستان فشارونه زیات کړو.
فشارونه به پاکستان بیشتر بسازیم.
په افغانستان کې امن په سیمه او نړۍ کې د امن په معنا ده. دا هغه خبره ده چې په وار وار سره د نړیوالو لوړپوړو چارواکو لخوا پر لوی غونډو او کانفرنسونو کې شوې ده او د افغانستان د سولې لپاره، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو د منځګړتوب لپاره د نړۍ د هیوادونو لیوالتیا او تیاری دا ثابتوي چې د ترهګرۍ په وړاندې نړیوالې مبارزې ته اراده موجوده وي.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې پونه کې
د افغانستان د بشر د حقوقو خپل کمیسیون یو ځل بیا د مخالفینو په لیکو کې د کمومره هلکانو په ځای پر ځای کېدو اندېښنه وښوده او هیله یې وکړه چې د حکومت مخالف لوری دی د بشر د حقوقو نړیوال معیارونه په پام کې ونیسي او له دې کار دې ډډه وکړي. افغان چارواکي تاییدوي چې وسلوال مخالفین د جنگ په جبهو کې له کمومره هلکانو کار اخلي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
افغان ماشومان په هیواد کې دننه پر ګڼو ستونزو سربېره د جګړو قربانیان هم دي او د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې وسلوال مخالفین هم په خپلو لیکو کې له ماشومانو ګټه اخلي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د طالبانو په لیکو کې د کم عمره هلکانو په ځای پر ځای کېدو اندېښنه ښیي او هیله کوي چې وسلوال مخالفین دي د بشري حقوقو نړیوال اصول مراعات او له دې کار دې ډډه وکړي. د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د جنیوا کنوانسیون یو حکم سره یو غاړه د جنگ چې د دولت مخالفین جوړوي هغوی مجبور مکلف دي چې د جنگ دستور په نظر کې ونیسي. په هغې کې دا مسله راغلی ده چې اطفال نه باید په جنګونو کې د هغې نه ګټه پورته کړي چې دا د اسلامي تعلیماتو خلاف کار هم دی او د بشرپاله قانونو خلاف کار هم دی. موږ دا وایو چې هېڅ توجیه نه لري چې د جنگ په لیکو کې د کوچنیانو او د اطفالو نه ګټه پورته شي.
خاغلی بیدار وویل په دې اړه له مخالفینو څخه بیا بیا هیله کړې خو په خواشینۍ سره چې اوس هم د هغوی په لیکو کې له کمومره هلکانو څخه کار اخیستل کیږي. خاغلی بیدار دا هم وویل د بشري حقونو نړیوال سازمان کمومره ماشومان له جنگ شاخه کارونو زور زیاتی او داسې نورو غیر قانوني کارونو څخه منی کړي او صلاحیت لرونکو خواو ته سپارښتنه کوي چې د ماشومانو د ښې راتلونکي په خاطر دی هغوی ته د زده کړو، روغتیا، کار او سالم فعالیت زمینې برابرې کړي. د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د کمومره ماشومانو د موجودیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د شنبې په ورځ د فاریاب په ولایت کې امنیتي ځواکونو هغه ماشوم ونیو چې انتحاري حملې ته یې ځان چمتو کړی و. ورته وخت کې د بدخشان د ولایتي شورا مشر بشیر سمیم وایي چې دوی هم د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د کمومره هلکانو د موجودیت شاهدان دي.
د این بدخشان هم به ملاحظه رسیده و مشاهده شده که اطفال زیر سن 18 سال
په بدخشان ولایت کې لیدل شوي چې د دولت د مخالفینو په لیکو کې له 18 کلنو څخه کم عمره هلکان موجود دي. د دوی له احساساتو څخه ناوړه ګټه اخیستل کیږي او جنګوي یې.
د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې د دغه ولایت په مربوطاتو کې د طالبانو په لیکو کې له 18 کلنو څخه کم عمره هلکان موجود دي. په خاطر دې سربیره د بشر د حقونو پر خپلواک کمیسیون ګڼو مدني ټولنو پر حکومت او مخالفینو انتقادونه کړي چې دواړه لورې په نښتو کې له کم عمره هلکانو کار اخلي. په دې اړه افغان امنیتي مسؤلین وایي چې د امنیتي ځواکونو له لیکو څخه یې کم عمره هلکان ایستلي دي. خو وسلوالو طالبانو په یو پیغام کې ویلي چې د دوی په لایحه کې له شل کلنو څخه کم عمره نشته ځکه چې له یوې خوا د شریعت خلاف کار دی او بله دا چې هدف ته نشي رسیدلی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګوي پانه کې هم اوریدلای شئ او همي مطالب لوستلای شئ. همدارس د ازادي راډیو پښتو فیسبوک آدرس ته facebook.com/azadiradio چې شیبه په شیبه کې تازه خبرونه لوي او تاسو کولی شئ دغه تازه خبرونه سره لاکسونو د ازادي راډیو د ویب سټ یا ویب پانه لینکونو سره یو ځای وګورئ او کولی شئ کومو د ریپورت لوستلو ته لیوالتیا وي په لینک په کې کاګل سره به ازادی رادیو ویب سایت ته ورکه او هلته به د ازادی رادیو مطالب او خوخکړی رپورټونه او برخه وګوره. بیا هم د ازادی رادیو ویب سایت تکراروم azadiradio.org. اوس به هم راشو یو راپور ته چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالی ادارې لخوا جوړ شوی. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالی اداره وایي د دولتي لوړپوړو چارواکو د شتمنیو د خپرولو لړۍ روانه ده او دا اونۍ به هم د یو شمېر چارواکو د شتمنیو فورمونه خپاره کړي. د دغې ادارې رئیس سید حسین فخری بیا د یکشمې پر ازادي راډیو سره په خبرو کې انتقاد وکړ چې د ولسمشر د لومړي مرستیال په ګډون لا هم یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو تر اوسه خپلې شتمنۍ له دغې ادارې سره نه دي ثبت کړي. کارپوهان وایي د دولت د لوړپوړو چارواکو او کارکوونکو د شتمنیو د ثبتولو لپاره باید یو تقنیني سند یا قانون موجود وای. اجمل تورمان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د فساد پر وړاندې د مبارزې عالی اداره وایي چې د کابینې د یو شمېر غړو په ګډون له 150 څخه د زیاتو لوړپوړو دولتي چارواکو شتمنۍ ثبت کړي او د خپرولو لړۍ هم د انیس دولتي ورځپاڼې لخوا په نورمال ډول روانه ده. د دغې ادارې رئیس سید حسین فخری د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په پام کې ده چې د همدې اونۍ په لړ کې د ښې حکومتوالۍ او اصلاحاتو په برخه کې د ولسمشر د ځانګړي استازي په ګډون د یو شمېر نورو چارواکو د شتمنیو فورمونه هم خپاره کړي.
موږ دا اونۍ په پام کې لرو چې د ښاغلي احمد ضیا مسعود د سترې محکمې د رئیس او د بهرنیو او کورنیو چارو د وزیرانو د شتمنیو فورمونه په انیس ملي جریده کې خپاره کړو.
اوس د افغانستان د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د شتمنیو فورم په انیس ورځپاڼه کې خپور شوی دی چې پکې د اجرایه رئیس د امتیازاتو، لګښتونو او شتمنیو په اړه ویل شوي دي. د فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي تر دې دمخه یې د ولسمشر او د هغه د دوهم رسیال د شتمنیو فورمونه هم خپاره کړي ول. خو د دغې ادارې رئیس په دې اړه اندېښنه ښکاره کوي چې تر اوسه یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو لکه د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایه ریاست مرستیالانو، د ملي امنیت د شورا سلاکار او د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې رئیس خپل شتمنۍ له دوی سره نه دي ثبت کړي. که څه هم په افغانستان کې د ولسمشر کرزي د حکومت پر مهال هم د شتمنیو د ثبت لړۍ روانه وه، خو د فساد په وړاندې د مبارزې د عالي ادارې مسؤولان له دې امله اندېښنه لري چې په تېر حکومت کې هم د یو شمېر وزیرانو په ګډون ځینې چارواکو خپل شتمنۍ نه وي ثبت کړي. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان د دولتي کارکوونکو د شتمنیو د ثبتولو په تړاو د یو تخنینی سند موجود جوتیت اړین غنی وای د غلړی باید د قانوني سند لمخې تر سره شي. د کابل پوهنتون استاد او پر اساسي قانون د څار د خپلواک کمیسیون په خوانی رئیس ګل رحمان قاضي وای
په مجموع کې کم کم بوت چې وینم پر اړتیا د سب د دارایی د یو قانون نه بود دی، سند تقنینی سند قانوني خوردی که قانون نه نو یم قرره باید او خپل ضمانت اجرایی ولري چې چا خپل دارایی ثبت نکړه نو هغه ضمانت اجرایی به پې تطبیق شي.
دا په داسې حال کې ده چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي چې د والیانو د شتمنیو د ثبتولو لپاره چې کوم فورمونه د دغې ادارې لخوا دوی ته لیږل شوي بیا ځلي دغې ادارې ته نه دي سپارل شوي. که څه هم خلک او کارپوهان په دې باور دي چې دولتي کارکوونکي د خپلو شتمنیو د فورمو په ډکولو کې ښایي رښتیا او حقیقت ته ډېر ژمن پاتې نه شي، خو د اداري فساد په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې د شفافیت او لا زیاتو معلوماتو د راغونډولو لپاره یې له خلکو او ښاروالیو غوښتي چې په دې برخه کې د دوی لاسنیوی وکړي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانانو لپاره د غذایی رژیم د ملي لارښود د تطبیق بهیر نن یکشنبه پیل شو. دغه لارښود د عامې روغتیا، کرنې او اوبو لګولو او ښوونې وزارتونو او د خوراک او کرنې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا چمتو شوی. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز په همدې اړه جوړه شوې غونډې ته وویل چې دا لارښود د افغانانو د اړتیاو ته په کتو چمتو شوی. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې د سازمان مسؤول وایي د دغه لارښود عملي کول به په افغانستان کې د خوارځواکۍ او لوږې کچه راکمه کړي. قاسم سولمال په دې اړه راپور چمتو کړی دی.
د افغانانو د غذایی رژیم ملي لارښود په داسې حال کې چمتو سوی چې تغذیوي ستونزو په دغه هیواد کې د مړینې کچه لوړه کړې او خلکو ته یې ګڼې روغتیایي ستونزې رامنځته کړې دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې خوارځواکي په افغانستان کې د ناسم خوراکي سیستم یو له ناوړو نتیجو څخه ده چې په دغه هیواد کې شاوخوا 10% ماشومان ورباندې اخته دي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د یکشنبه په ورځ د غذایی رژیم د ملي لارښود په پرانیست غونډه کې وویل چې دا ملي لارښود د افغانانو امکاناتو او اړتیاو ته په کتو چمتو سوی دی.
این راهنمود با اساس ساینس و علم ساخته شده. تجارب
دی وی دلار شد ساینس و علم پر اساس جور سوی دی. در سیمه ده هیوادونو تجربه پکشی په نظر کنی ول سوی دی او د افغانانو اړتیاوی او د غوی مادی او معنوی امکانات پکشی په نظر کنی ول سوی دی. شاغل فیروز هم در از ویل چی ده زړه ناروغی، دیابت یا شکر، چاغش، د وینې فشار او داسې نور ستونزې د ناسم او غیر متوازن خوراکي رژیم له نتیجو څخه دي. د غذایی رژیم دغه ملي لارښود د افغانستان د عامې روغتیا، کرنې او اوبو لګولو، ښوونې او روزنې وزارتونو لخوا د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې د سازمان په مالي مرسته چمتو سوی دی. په دغه لارښود کې دا راغلي چې افغانان باید په خپلو ورځنیو خوراکي موادو کې کوم خواړه او په کوم اندازه وخوري. د تغذیوي لارښود له مخې چې د افغانانو په ورځنیو خوراکي موادو کې پروتین لرونکي خواړه، سبزیجاتو، میوې، غلدانې، لبنیاتو او داسې نور ګټورو موادو ته باید ځای ورکړل سي. د همدغه لارښود په پرانیست غونډه کې د ښوونې او روزنې وزیر اسدالله حنیف بلخي ویل چې په ښوونځیو کې دغه لارښود عملي کول به وکړای سي چې د زده کوونکو پر زده کړو مثبته اغیزه وکړي. اخو د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو د خوراک او کرنې مسؤول تومیو شچری ویل چې د غذایي رژیم د لارښود په عملي کېدو سره به افغانستان کې خوارځواکي او لوږه راکمه سي.
I strongly believe that implementation and distribution of
دی وی زه په دې باور یم چې د غذایي رژیم ملي لارښود لعملي کېدو او ویشل کېدو سره به د افغانانو ترمنځ د تغذیې په برخه کې روزنه او روغتیا وده وکړي. دا به په افغانستان کې خوارځواکي او لوږه راکمه کړي. نوموړی همداراز وایي چې خوارځواکي په نړۍ کې تر 15 کلونو د کم عمر ماشومانو د مړینې یوه پر درېیمه برخه جوړوي. د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 30% خلک خوراکي مسؤلیت نه لري او په همدې شمېر کې د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. روغتیایي ماهرین وایي په افغانستان کې ناوړه اقتصادي وضعیت په کتو دا به ګرانه وي چې خلک بشپړ خوراکي رژیم برابر کړي. خو دوی ټینګار کوي چې که په کم امکاناتو سره په خوراکي تنوع ته پام وسي نو دا به د هغوی روغتیا ته ګټه ورسوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپایي اتحادیې مشران نن په بروسل کې د کډوالو او پناه غوښتونکو د بحران د هواري پر لارو چارو غور کوي. په دې سرمشریزه کې به ترکیه ته چې اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د تګ یو مهمه لار ده، دغه بهیر د مخنیوي لپاره د نغدي مرستو ترڅنګ د ځینې نورو امتیازاتو د ورکولو ژمنې هم وشي. تفصیلي نوریاس نوري وړاندې کوي.
د اروپایي اتحادیې مشران به ترکیه ته د نغدي مرستو او په دې اتحادیه کې د هیواد غړیتوب په اړه د خبرو د ګړندي کېدو وړاندیز وکړي، خو په بدل کې به له انقرې څخه غوښتل کېږي چې د کډوالو د بحران په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي. چارواکو ویل چې اروپایي اتحادیه به نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په سرمشریزه کې په دې موافقه وکړي چې ترکیه ته 3 میلیارد یورو ورکړي چې اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د بهیر په مخنیوي کې ورسره مرسته وکړي. هغه هیواد ته چې په اوس وخت کې د سوریې له کورنۍ جګړې څخه تښتېدلو 2,200,000 سوریایانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. د ترکیې صدر اعظم محمد داود اوغلو چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ځای د بروکسل په سرمشریزه کې ګډون کوي، دغه راز هغه موافقه ترلاسه کړي چې له مخې په دسمبر میاشت کې د ترکیې او د 28 غړو لرونکو اروپایي اتحادیې ترمنځ د خبرو یو نوی باب پرانستل کیږي. خو د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا له سوریې سره په پوله د روسي جټ الوتکې د رانسکورېدو پیښه او دا چې د ترکیې ولسمشر اردوغان د بروکسل په سرمشریزه کې له ګډونه ډډه کړې، دا به د انقرې او بروکسل ترمنځ خړپړ شوو اړیکو کې کړکېچ نور هم زیات کړي. د اروپایي اتحادیې مشر ډونالد توسک ویل د په سرمشریزه کې د ګډون لپاره مشرانو ته پاستولي بلن لیکونو کې ویلي چې دغه سرمشریزه به د کډوالو د بحران د پای ته رسېدو لپاره زموږ له هڅو سره مرسته وکړي او هم به زموږ ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره یو مهم ګام وي. د بروکسل د سرمشریزه لپاره د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل فشار راوستی و ترڅو له دې لارې پر خپل هیواد د کډوالو او پناه غوښتونکو په برخه کې درون بار کم کړي. او د اروپایي اتحادیې مشر توسک هم په بروکسل کې د تروریستي حملو د ستر ګواښ سره سره د دغه سرمشریزه د جوړېدو ملاتړ وکړ. د فرانس پرس په وینا یوازې سږ کال د سوریې له کورنۍ جګړې څخه تښتېدلو شاوخوا 15,000 کډوالو او پناه غوښتونکو د اروپایي اتحادیې غړو ته ځانونه رسولي دي. پر دغې خطرناکه لاره هم له 3,500 زیات سوریایان مړه یا هم لا درکه شوي دي. اروپا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د کډوالو او پناه غوښتونکو په برخه کې له داسې ستر بحران سره هیڅکله نه وه مخامخ شوې. پر ترکیې اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د تګ یوه اساسي لاره سپره ده او بروکسل هم د 2 میاشتو راهیسې انقرې ته سترګې نیولې دي چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي، خو د دواړو ترمنځ اړیکې تر اوسه ترنګلې دي. د فرانس پرس په وینا دا به نن د هغې موافقې په جزئیاتو کې څرګنده شي چې دواړه لوري له یو بل څه غواړي. اروپایي چارواکو ویلي چې ترکیه ته د میلیارډونو ډالرو مرسته به په دې پورې تړلې وي چې د هیواد د کډوالو او پناه غوښتونکو د تګ په مخنیوي کې څومره بریالی دی، خو انقرې ته د دغو مرستو د ورکولو مهال ویش هم تر اوسه نه دی روښانه. یوې اروپایي سرچینې فرانس پرس ته وویل چې دا معلومه نه ده چې دغه مرستې به په یوه یا دوه کلونو کې ترکیه ته ورکول کیږي، هغه به په 2 مرحلو کې وي. په دې برخه کې ښایي د بروکسل په سرمشریزه کې بیا هم ځینې مسایل مبهم پاتې شي. خو ترکیه په عین حال کې دې ته هیله منه ده چې په نننۍ سرمشریزه کې به اروپایي اتحادیه د دې هیواد د غړیتوب پروسه مخته یوسي. ترکیه او د اروپایي اتحادیې چارواکو ویلي دي چې په سرمشریزه کې به موافقه وشي چې د ترکیه د غړیتوب د پروسې 10 فصل فعاله کړي، هغه فصل چې پر اساس د دسمبر میاشتې تر نیمایي پورې د دې هیواد اقتصادي او مالي پالیسۍ ارزول کیږي.
و موریدل چې د اروپایي اتحادیې مشران نن په بروسل کې د کډوالو او پناه غوښتونکو د بحران د هواري پر لارو چارو غور کوي. په دې سرمشریزه کې به ترکیې ته چې اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو د تګ یوه مهمه لار ده، دغه بهیر د مخنیوي لپاره د نقدي مرستو تر څنګ د ځینې نورو امتیازاتو د ورکولو ژمنې هم وشي. مخکې له دې چې په افغانستان کې 4:30 بجې شي، البته یوه دقیقه وخت لرو، ځینې لنډې ورزشي لاسته راوړنې تاسو ته وایم. د افغانستان د رزمي سپورتونو اتلانو د ترکیې په اناتالیا ښار کې د رزمی سپورتونو په اتمه دوره کې د سرو زرو سلور میډالونه اخیستي دي. دغه لوبه په نتالیا کې د 15 هیوادونو ترمنځ شوې دي چې پکې له هغې ډلې سمی فیزی دوه د سرو زرو میډالونه ګټلي او همدارس درې نور لوبغاړو هم د سرو زرو میډالونه ګټلي دي. البته و کسیز افغان ټیم چې دغه لاسته راوړنې کړې دي. اخوا د کرکټ ملي لوبغاړو نن په ابوظبي کې د عمان ټیم ته ماتې ورکړه. دا د عمان له ټیم سره د افغانستان او عمان هغه سیالي و چې بلاخره نتیجه به د نړیوال جام ته د ورتګ په خاطر ډیر مثبت تاثیر وکړي. البته افغانستان په نننۍ لوبه کې اته لوبغاړي په شل اورونو کې له لاسه ورکړل او 1950 منډي وکړي، چې په جواب کې عمان 1232 منډي وکړي او ټول لوبغاړي لاسه ورکړل. په همدې سره رسیدو د پروګرام نیمایي برخې ته. لدی ورسته د لند خبرونه صالح محمد صالح اوروي او بیا د سپورت نړۍ خبرونه مهیروي، بیا به هم لمن سره پاتې شي.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو لپاره به له هر هیواد څخه د پوځي مرستې غوښتنه وکړي. د سولې علي شورا وایي پاکستان د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د بیا پیل هڅې ګړندۍ کړې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست په پکتیکا کې د تروریستانو د وسلو او مهماتو یوه لویه زیرمه کشف کړې ده. د کرکټ ملي ټیم نن په ابوظبي کې عمان ته د 28 منډو په توپیر ماتې ورکړه. ټاکل شوی ده چې افغانستان او عمان سبا هم بل دویمه شل اوره مسابقه وکړي. د اروپایي اتحادیې او ترکیې مشران به نن له یو بل سره وویني څو اروپایي اتحادیې ته د پناه غوښتونکو د بهیر د مخنیوي موافقه نهایي کړي. د سوریې پوځ وایي د ترکیې قواوو په وروستیو کې هغو یاغیانو ته د وسلو مهماتو او وسایلو لیږل زیات کړي چې د بشر الاسد د ځواکونو پر ضد جنګیږي. په ترکیه کې د وژل سوي وتلي وکیل او د بشري حقونو د مدافع د جنازې مراسم ترسره سول. یو فلسطینی سړی او اسرائیلي پولیس په بیت المقدس کې د چړې په گزارونو ټپي کړ. دغه سړی وروسته د امنیتي قواوو په ډزو وژل سو. او د نړۍ له 1340 زیات مشران د فرانسې په پلازمینه پاریس کې راغونډیږي چې د هوا د تودېدو پر مسله پر یوه دایمي موافقه مهم بحثونه وکړي.
دا سلام پرانیکول زره د هیواد مهم سپورتي خبرونه د ازادي اډو خاوري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شل اوریزو سیالیو کې د عمان ټیم ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي اډو ته وویل چې د افغانستان ټیم د 28 منډو په توپیر د عمان ټیم ته ماتې ورکړه. دغه سیالي نن د ابوظبي په سټډیم کې ترسره شوه. په نننۍ لوبه کې د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې منډې 9 عثمان غني ترسره کړې دي. افغان ټیم په داسې حال کې له عمان سره مخ شوې دي چې پرون یې یو شل اوریزو لوبه په هانګ کانګ باندې بایلودا. ټاکل شوی ده د چهارشنبې په ورځ د انجونو د بایسکل چلونې سیالي په کابل ښار کې ترسره شي. د دې فدراسیون مشر عبدالصادق صادقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي به د شلو لوبغاړو ترمنځ د کابل په ښار کې د یوې ورځې لپاره ترسره شي. د ښاغلي صادقي په خبره دغه سیالي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف ترسره کیږي. او د افغانستان د معلولینو او معیوبینو د فدراسیون مسؤلین وایي چې د ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د معلولینو او معیوبینو فدراسیون د سیالیو د تنظیم مسؤول کبیر خوشبین ازادي راډیو ته وویل چې دغه فدراسیون تر اوسه یو مسلکي روزونکی نه لري او د لوبغاړو په واک هم کوم امکانات نشته. ښاغلی خوشبین زیاته کړه چې د دې ستونزو سره سره ټاکل شوی راتلونکی میاشت د معلولینو د واټر پولو یو ټیم د سیالیو لپاره پولنډ هیواد ته سفر وکړي. د خبرونو پای
بلی. دا ازادي راډیو لاره مو ورستی تازه سپورتي خبرونه واوریدل. پکې مو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بریا په اړه هم خبر واورید. وخت په افغانستان کې 4 بجې او 3 دقیقې دی. تاسو ازادي راډیو ته غوږ استاذ ازادي راډیو د سهار لو د ماخام تر وو پر 1200 منځنۍ څپه او لوی خارونو کې په اف ام 15 باندې خبرونه کوي. تاسو کولی شئ په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې زموږ دغه مطالب وګورئ او همدارس ژوندۍ نشرات او ثبت شوی خبرونه هم ال دغه لارې ووري. کچیرته تازه عکسونه لخپل سیمو موږ ته لګاینو facebook.com/azadiradio د فیسبوک هم پته ده. دلته د دې ترڅنګ چې تاسو تازه عکسونه خبريږي تازه خبرونه هم په دغه فیسبوک پانه کې چې د ازادي راډیو پښتو فیسبوک پانه ده لویږي. قدر من اوریدونکو لکه څنګه چې پوهیږي د افغانستان په شمال کې کندوز، بدخشان او تخار سکال ناامن وو. په بدخشان کې د یمګان ولسوالۍ له څه وخت راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده او همدارس په تخار کې د درقد ولسوالۍ کې هم د مخالفینو تحرکات زیات شوي دي او ترڅنګ په کندوز کې د وسلوالو مخالفینو ځینې تحرکات لا هم موجود دي. که څه هم چې کندوز ښار افغان ځواکونو نیولی خو په بشپړه توګه باندې تر اوسه نه دی تصفیه شوی. همداوس سره په دغو شمالي ولایتونو کې د ازادي راډیو خبریال البته په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په مستقیم ټلیفوني تماس کې له موږ سره دی. آریان صاحب مهرباني وکړئ پروګرام ته بخیر راغلی. په بدخشان نه به پیل وکړو. په بدخشان کې د یمګان وروستی وضعیت څنګه دی؟ هلته عملیات بالاخره چیرته ورسېدل؟
سلام تاسو څنګه ځئ او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. څنګه چې ټولو ته معلوم ده د دوهنۍ کېږي چې د یمګان ولسوالۍ وسلوالو طالبانو په ولکې کې ده او تر اوسه پورې دغه ولسوالۍ د افغان ځواکونو نه دي نیولې. خو د بدخشان ولایت شمېر چارواکي وایي چې دوی یو شمېر ځواکونه یې هلته لیږلي دي او ځای په ځای کړي دي او ډېر ژر به تصفیحي عملیات پیل کړي څو دغه ولسوالۍ بېرته ونیسي. دوی وایي چې دغه ولسوالۍ ځمکې له لارې د لاره شې د وسلوالو طالبانو لخوا بنده ده او دوی ټول اکمالات چې د دغه ولسوالۍ ته د اواله طریقه کوي، ځکه د ژمې موسم ده او هوا کله وریځ وي نو دغه د او هوا ورځوالی او خرابوالی دوی عملیاتونه له خنډ سره مخامخ کړي دي او وایي سیاسي روان دي چې ډېر ژر دغه ولسوالۍ بېرته ونیسي.
له بدخشان را دي خو په درقد کې د تخار په درقد کې هم ویل کېږي چې د مخالفینو فعالیتونه زیات شوي دي. په دې اړه باندې تازه جزئیات څه دي؟
درقد ولسوالۍ خو نږدې یو میاشت سوله چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. دغه ولسوالۍ چې ده د آمو سیند په جزیره کې رامنځته شوې ده چې یو د غاړیم سیند ده، هر غاړیم سیند ده، یعنې له تاجکستان سره ګډه پوله لري. د تخار امنیتي ځواکونه وایي چې دوی یو څو ورځې مخکې په د تخار په خوجغار ولسوالۍ کې تصفیه عملیاتونه دلته دوی مصروف وو او دوی وایي چې اوس دوی تدابیر د عملیاتو لپاره تازه تدابیر نیولي دي او ډېر ژر به تصفیه عملیات پیل کړي څو دغه ولسوالۍ بېرته د وسلوالو طالبانو له کنټرول څخه وباسي او افغان ځواکونه هلته واستي.
راځو وروستۍ برخې ته. ویل کېږي د کندوز ښار که څه هم بشپړه توګه باندې د افغان ځواکونو په لاس کې دی خو له ښاره بهر لا هم ځینې مخالفین موجود دي او جګړې هم کېږي وخت نا وخته. په دې اړه باندې څه وایي تاسو؟
څنګه چې څه به نږدې دوه میاشتې کېږي خو د کندوز ښار افغان ځواکونو بېرته ونیو او خو دغه ښار سیمې چې دي د دولت سره دي، اما د ښار په یو کیلومتري کې، یو نیم کیلومتري کې، دوه کیلومتري کې لا هم وسلوال طالبان فزیکي حضور لري. حتی که وخت نا وخت د کندوز ښار په بنیاک باندې او داسې نورو سخینه او سلاو باندې ولي، حتی د شپې له خوا نه سخت جګړې روانې وي، د درنو سپکو وسلو غږ اورېدل کېږي. همدارنګه د دې ولسوالۍ په دشیرچي ولسوالۍ کې څه باندې یو میاشت داسې تصفیه عملیات روان دي. افغان ځواکونه ادا کوي چې دوی د دشیرچي ولسوالۍ 80% خاوره نیولې ده، خو په سیمه کې د ځایي اوسېدونکي وایي چې افغان ځواکونه یوازې د ولسوالۍ مرکز نیولی ده او یو میاشت راهیسې د دشتیارچي په ولسوالۍ کې درنه جګړه روانه ده، چې ښار تړلې ده، خلکو ته ډېر د ځاني زیانونو تر څنګ مالي زیانونه هم اوښتي دي.
بله، وروستۍ پوښتنه ده چې په دغو درې ولایتونو کې، په شمالي ولایتونو کې د افغانستان چې تخار، بدخشان او کندوز دي، په دغو جنګ جګړو کې بالاخره د عامو خلکو وضعیت څنګه دی؟ کډوالۍ هم ډېرې شوي دي، ژمی هم را نږدې دی، د مرستو لپاره څوک نه دي وردانګلي که څنګه مرستې ورسره نه دي شوي او وضعیت څنګه دی د عامو خلکو؟ په خپل عام خلک څنګه دي اوس؟
عام خلق خو سنګه سب دي بدخشان ولسوالي دوا ولسوالي د طالبان خپل کی چې سبان د درې میاشتې سره چې وردو جو ولسوالي همدارنګ دوه ولې سره چې امدان ولسوالي له وسلوال طالبان سره بیا غلطه لارې تړلې دي خلق له ډیرو ناخوال سره لاس او ګریوان دي کوراکي توګه ډیر لوړ شوی دي حتی خلک روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري همدارنګه په درقد ولسوالۍ کې د تخار په درقد کې دلته هم خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي ځکه هغه لاره د هغه ولسوالۍ د ځمکې له لارې له تخار سره وصل نه ده یعنې هر څه انتقالېږي د کښتۍ له لارې هغې ولسوالۍ ته ځي خلک وایي چې هلته ډېر ناخوالو سره مخامخ دي خوراکي توکي ډېر لوړ شوي دي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري او ډېر خلک مخجل شوي دي او د تروس پورې دوی ته مرستندوی موسسو کومفلم نه دی رسولی همدارنګ د کندوز ولایت کې دغه د وروستیو جګړو له امله څه باندې شل زره کورنۍ بې ځای شوي دي چې تر اوسه پورې له دوی سره دغه بشري مرستې نه دي شوي او خلک ډېر اړتیا لري. د ولسمشر په راتګ سره د ولایتي شورا غړو یو شمېر نورو کسانو دغه موضوع یې یاده کړه چې باید ډېر ژر دغه ولایت ته بشري مرستې را ورسېږي. همدارنګه په دشترچي ولسوالۍ کې باید دغه عملیات ډېر په مخ ولاړ شي او چې خلک دغه کوم ستونزو سره چې مخامخ دي له دغه نه نجات پیدا کړي.
بله، د افغانستان په درېو شمالي ولایتونو کندوز، تخار، بدخشان کې د ازادي راډیو خبریال اجمل اریان کور ودان ومریدل چې په دغه ولایتونو کې لا هم د وسلوالو مخالفینو ځینې تحرکات موجود دي او عام خلک له ګڼو ستونزو سره بالاخره د دغو جنگ جګړو په نتیجه کې لاس او ګریوان دي. په همدې سره رسیږو د پروګرام وروستیو شیبو ته. له دې وروسته د ورکو شوې اذان او خبرونه وړاندې کیږي. په دقت واورئ کېدای شي د کوم افغان په لټه کې له هغه له کورنۍ او ملګرو سره مرسته وشي کړی. تر بیا د خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټوو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو هم خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو، کله چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لنډ ووایئ. په تلیفوني پیغام کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې کوم ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. که په خپلو تلیفوني پیغامونو کې مو د تلیفون شمیره نه وویلئ، نو د تاسې تلیفوني پیغام نه خپرو. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورک شوی عزیز پیدا شوی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غلا ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. محترم دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې د یو ورک شوي عزیز پاک لدی. دغه تلیفوني پیغام به یو ځای سره واورو.
سلام علیکم، شکر د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ د بچمر د سینو سره خبره کوم. سپر نه درې دوه پنځه موږ ته پر دغه اړیکې شماره باندې جنګ وو اړیکه را سره ونسئ د هر چا چې دی دغه موږ حالت پیدا کړی دی د هر شی چې پر دغه شماره موږ ته زنګ وو. یا سلام علیکم.
تاسیز مو اگلا آزادی رادیو سے خبری پا آزادی رادیو کے دے ورکوشو عزیزانو دوستانو پروگرام تا غواگی است. که تاسی دغا پروگرام پا آزادی رادیو کے ونه ورد کولشی چه دے آزادی رادیو انترنتی پانی تلاشی اول تا دغا پروگرام لسارا واوری دے منگ پتا دا www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
سلام علیکم. زه د آزادۍ راډیو ټولو کارانو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه حاجي عبدالقیم د کندهار د ولایت د سیند بندک څخه خبرې کوم. ما یو زوی چې تقریبا د جرلسو کالو دی دوکان څخه نادرکه شوی دی د جرلسو کالو دی تقریبا او چیرې د چا سره وي په دغه شمیرو دي تماس ونسي. 0 اوه سوه شپږ نوي 1 اوه لس نه نوي 3 ویشت شمیره بیا تکراروم 0 اوه سوه شپږ نوي 1 اوه لس نه نوي 3 ویشت. السلام علیکم.
السلام علیکم. ظالم احمد د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ قوم څخه کوم ورکو عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي 8 کاله د مخه له کوره وتلی او بېدرکه شوی ده. زما ورور ځاځی په خپل ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بدنه ښې ده. دي درمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوته یې چې بعض زخم شوې بېرته کږه روغه شوې ده. دی زما غږ په خپل اوري او یا یې د انډیوالان اوري. ایمانوی ورور له مسجد فلان د شمار اړیکه ټینګه کړې او خپله 3 لکه افغانۍ جایزه ترلاسه کړه. اړیکه شمیره ده 0 او 5 3 3 3 3 سر اوه 5 اوه 3 3 0 3 0.
السلام علیکم. زه مرزا خان د غزنی قرباغ اوسیدونکی. دا چې د ما یو ورور په نامه د عمران چې 14 کاله عمر لري 10 کاله کېږي له کوره څخه نادره کړه. که هر څوک په دې اکله معلومات لري او یا دی په خپله ارزي د شبرغان اصلي د شبرغان اوسیدونکی د فیض آباد د ولسوالۍ اوسیدونکی که په هر چاته معلومات وي په دې نمبر دې رابطه ونیسي 0 اوه اویا 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 0 اوه ا او په کوم خروټای و سلام. الو السلام علیکم. زما یو زوی دی د محمد شاه په نامه مانم دی ستار درې کال کېږي د کندهار ولایت څخه مدرکه شوی ده. هر څوک په اړه معلومات لري له موږ سره په دغو شمېرو تماس ونیسي. صفر اویا اته څلوېښت شپېته نهه سوه درې څلوېښت. که هر څوک په اړه معلومات لري په دغو شمېرو دي له موږ سره تماس ونیسي. دوه لکه افغانۍ جایزه ورکېږي. وسلام.
السلام علیکم. زه لالی دم له وزیر خنزی د فراه ولایت د بلبلد ولسوالۍ د انتخاب سیرې ته خبر کوم. زه ستا ورور شه عبدالبارو نومېږي. دا دولس کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. دی لاړی د کراچي ته. کراچي کې شپږ میاشتې و. دغسې تقریبا بېرته راغی کوټې ته. په کوټ کې چلیدلی و. د هغه نه بعد بیا هېچا نه لیدلی او نه معلومات ته او نه موږ ته درخته. که کوم ورور یا کوم دوست کو خلکو ته معلومات وي یا درک لري یا په کوم جیل کې وي یا بل ځای په سوسه وي نو مهرباني دې وکړي په دغه لمبرو دې ما ته زنګ ووهي. د تلیفون لمبرونه دا دي 0 و 4 و 4 و 5 و 5 و 5. بل لمبر دی 0 و 0 و 5 و 4 و 5 و 6. لمبرونه به ور بیا تکرار کړم 0 و 4 و 5 و 5 و 5. بل لمبر دی 0 و 0 و 5 و 4 و 5 و 6. مننه. وسلام.
السلام علیکم. زه کاری وسخان د شیرزاد ولسوالۍ د فیصلو اوسیدونکی یم. زما یو ورور چې اصغر خان نومېږي د ننګرهار ولایت چکنورۍ هغۍ څخه د یو اراده موټرسایکل سره نادرکه شوی دی. که هر چا ته یې معلومات وي
مهرباني دي وکړي پدیش میرے دی منتا زنګ وو سی پر وسو نو ویش پکتو پینځاته پکتو پینځاته مارا یو ځل بیا تکراروم سی پر وسو نو ویش پکتو پینځاته پکتو پینځاته آزادۍ رادیو نه ډیر مننه کوم یو پیغام زما مخ کې خور کړی ده بیا هم مننه ورنه کوم خدای په امان
زما کا ورک ته راشل تنظیم اسکاله کېږي نن یې آغا خان نېږي بانو خپل یارجان دی د نوزاد ولسوالۍ ده او د کلي د سیمې نه زنګ ولی دی که چېرې زما زغا دی او یاره ته به زامن اورې نو په دغه شماره کې زما سره اړیکه ونیسي پر وه چې راته و څلور درې وه یو شپږ وسلام
زه نصیر احمد د بادغس ولایت تمرغاو د ولسوالۍ ته خبره کوم صدیق الله په نام چې د ډېر کلونو کېږي چې ورک دی او نادره کدی که څوک یو بهکله درک لري یادی دا زنګ اوري او دې شمېرې ته چې زنګ ووایي صفر اووه سوه دوه نوي دوه نوي دغه شمېرې ته چې زنګ ووایي خپل شیرینی دې هم واخلي وسلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223481. یو ری بیا وایم 0000223481. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0042 02 21 11 25.
بله سلام علیکم، زه حضرت کمر د هلمند ولایت ګرنچول ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما د یو کازوی دی دا درې میاشتې کېږي چې ورک دی د عصمت الله په نامه دی. که هر چاته معلومات وي زما په دغه شماره زنګ ووي 0 1 9 0 2 3. مننه.
السلام علیکم، محمد احسان دی زما د ورک نوم امیر خان مشهور په محمد شاه دا درې کاله کې د نن نایا څخه عثمان پله څخه نادرکه شوی دی. که څوک په اړه معلومات لري
محمد پن احمدی رحمت اللہ نظر میں نو په دغه شمیرو دي رابطه وکړي 0020 312 3 2 5 9. 0020 312 8 2 9. 0020 312 4 5. او زما خپل نمبر په کندهار کې دی 0030 10 5. ام الله مرزای صاحب ډیر مننه کوي چې دغه د اعلان تخش کې نور مو وخت زده کوم. خدای ته مسپاره. السلام علیکم استاذ ورور جواد الباری کاکا.
زه محمد عبد پریا دی له هلمند ولایت تواشیر لسوالی د چاپشتي د کلیم. زه ورور د محمد سلیم په نامه دی. تهران کې اوسېږي نه یو تلیفون کار کوي نه بله نه بله. زه دغه غواړم چې دغه ګډ چالیدلې په دغه شماره د ماته زنګ وي 0 1 9 0 2 0 3. وسلام استاده.
السلام علیکم، برات خان یم د خوست ولایت د همسه تربل له سیمې نه. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. محترم زما یو ورور چې شیرخان نومېږي، د پلار نوم یې مختار ده. تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې له کور نه وتلی ده، هېڅ احوال یې نه لرو. نو که هر چاته د شیرخان په حق له معلومات وي نو ما ته دې په دې تلیفون شمېره تلیفون وکړي. زما د تلیفون شمېره د 0 4 5 8 2 4 4. شمېره یو ځلې بیا وایم 0 4 5 8 2 4 4. او یو بل شمېره مې هم ده 0 9 ونوی دونوی چلور شپیته مننه کوم. دما ټلیفون پیغام مات من خور کړی نه خوای په امان.
بلې السلام علیکم. زه د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما یو خوریی دی چې د اتلس میاشتې کېږي د خطار په نامه دی د کوره څخه نه را کسوی دی. چې هر چا ته معلومات کړي نو په دغه شمېره دې ماته زنګ ووي. 0 اویا 5 اویا 5 اویا 5. مننه، تشکر.
سلام علیکم. زه نور علی یم د هلمند ولایت څخه. مې زنګ ته ولی دی یو لړ کنی دی مساجان اکاډمی دی دوی میاشت کېږي چې سرګات راغلی دی دلته یو میاشت کېږي یوه میاشت وربل کېږي چې نادرک دی هر ور مسلمان پیدا کړی په دغه لمبر دی موږ سره زنګ ووهي اصاب یې هم نه کوي سره ریښتمه دي 0 2 0 2 2 2 2 د خدای په امان. تاسو ډېره مننه.
السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ خبرې کوم. نو د ماما زوی د مجاهد په نامه باندې د جراوت ولسوالۍ کې نظاره کړي په ملي اردو کې عسکر دي. که چېرې د زما غاو دي نو دی زما په دغه لمبر باندې زنګ را ووهي یا د موږ ته معلومات راکړي. 0 اویا 8 شپېته 3 څلوېښت 2 سوه 10 مې لمبر دی. 0 اویا 8 شپېته 3 څلوېښت 2 سوه 10 دا مې لمبر دی د روزګان ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ. زه خبرې کوم خانشین مې نوم دی د ماما زوی مې په دې د مسلمان تشویش کوو. السلام علیکم.
هلو زه حمدالله وحدت د زابل ولایت د کسان ولسوالۍ سوالي خبره کوم. زما یو کړي د سم نوم محمد عمر د پلان نوم دا چې دا د وکاله کې شي نظاره کړه دا کچیر ما زه خپل او دا په حق له څوک معلومات لري په دغه ټلیفون دی زنګ وي 0 اویا 2 8 7 2 5 0.
زه د کابل ولایت نه خبرې کوم. دا پیغام پیغام د ازادي راډیو اورېدونکو ته. یو انجلۍ ده خاطره نیمیږي د خیرخانې د سیمې سره د عجزي جمعې کېږي چې نظاره کړه. که هر مسلمان ورور د دې په اړه معلومات ولري یا دا په خپله دا اعلان اوري پر همدې شماره دې زنګ ووهي 0 اویا 1 اویا 3 سوه 5 اویا 0 نمبر یو اویا 0 اویا 1 اویا 3 سوه 5 اویا. دا ساده ناروغي د کباله ورکه شوې.
السلام علیکم. ایا خوریای دی ورک دی غلی لارغندا ول سوالی دی د ور ساتل فکر شاوخه دی هر چاته چپاته یی په دغه شماره د مر سره تماس ونی چې پرایا وسو د سلګس شپږاچا په دغه شماره د مر سره دی کوم چې هر مسلمان ورته چپاته یی لاز لاز دی دا پیس ورور دی نو دا یو درې څلور ورځې کېږي چې ورک شوی دی.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ د ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. همدارسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.
یہ خلق
خلقو خلقو كلو خلقو يا خلقو 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 كلو خلقو مني سيجوان دون تاتو بك مني سي دات سخبري واخلي بارل يوستري واخلي دات سخبري واخلي بارل يوستري واخلي جوانخ كل دي جوانخ كل دي جوانخ كل دي جوانخ كل دي خلي 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 دشمن 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 خلي 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 دشمن خلي دشمن خلي دشمن. Aina misaf ki chata dar zar inshallah de hindar ke lumde muska au byal la shaniul surpan kuruzo e de na wes bin marwan kolay de jan 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 kolay de jan 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 kolay de لکه غنم کې دغه ګوښتل لکه غاڼې سره راتاو منډه لکه غاڼې سره راتاو منډه لکه ناوې نار روان شیر لکه یو خو غنې هم داسې بند بند کولای دی جن 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 کولای دی جن 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 کولای دی جن 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 کولای دی جن يا خلقو 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 مني سيجوان دون تاتو بك مني سيجوان.